Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن دوشنبه ده، د 1400 کال د غبرګولي 12مه د 2015 کال د جون 2مه پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیې په رسمي ډول په ماسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندي منلې ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د یک شنبې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یاداشت سپارلی دی. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي. که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله چې له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13مې تر 24مې پورې له ایران او پاکستانه له 104,000 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. د افغانستان مشهوري سندرغاړي او د ښځو د حقونو فعالې آریانا سعید د دافباما د موسیقي نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې. آریانا سعید پرون ناوخته په خپل انسټاګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول، بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم. هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ. دا فستیوال د شمې په ورځ د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د دافباما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. د اس بي او د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروز توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړي او جامن شاوخوا $1 میلیارد زیان یې روسیې ته اړولی دی. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې اوکراین د روسیې 40 بم غورځوونکي الوتکې ویشتلې، $1 میلیارد زیان یې ور اړولی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې تېر یوه اونۍ افغانستان ته له پاکستان او ایران 104,000 څخه زیات کسان راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ویلي په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. د خبرې ګڼ عکس العملونه پاره ولیدي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو همزه صفی ولستان اگزاید شفیق یار په تخنیکی همکاری خراغلاستویم. رازو اول مطلب ته اوکراین په یو بیساری اقدام سره د روسیې په څو سیمو د درون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر سلويختو بم غورځونکو الوتکې ویجاړې شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي درونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر سلويختو پورې بم غورځونکو الوتکې ویشتل شوي وي. اس بي یو وروسته په یو بیان کې هم وویل بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د استراتیژیکو کروستو غندیو 40% لیږدونکو په نخښه کړل او جامان شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان روسیې ته واړو. د درون په وسیله د عملیات د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین جسورانه بریدونه او د روسیې استخباراتي او پوځي ادارو ته یو لوی شرم ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې لیکلي چې د دغو عملیاتو لپاره یو نیم کال چمتووالی روان و. هغه زیاته کړې یو واقعا ښه پایله او یوه لاسته راوړنه چې اوکراین په خپلواکه توګه رامنځته کړه دا زموږ تر ټولو لرې عملیاتو. روسی چارواکو تر اوسه د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی. خو د دغه هیواد دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په 50 سیمو مرمانسک، ارکوتسک، ایوانوو، ریازان او امور کې هوایی اډې په نښه شوي چې په دوو کې څو الوتکو اور اخیستې. وزارت ادعا کړي چې په ایوانوو، ریازان او امور سیمو کې بریدونه شنډ کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې ټلګرام چینلونو کې ګڼ شمېر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې ډرونونه له کانټینرونو وځي او په څو ځایونو تر لګېدو وروسته چاودنې او اور رامنځته کوي. د اوکراین د استخباراتو ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې ډرونونه پکې د پارک شوو توپولوف بم غورځونکو الوتکو سره لګېږي او څو ویډیوګانې ښیي چې لوګي د څو اډو څخه تکیږي. د روسیې اوږد واټن ستراتیژیک بم غورځونکو چې د اوکراین په وړاندې د هیواد په جګړه کې کلیدي رول لوبولی د اوږد واټن کروس توغندي ویشتل چې د اوکراین د هوایي دفاع لحد څخه ډیر لوړ و. د روسیې د څو سیمو والیانو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو لیدل تایید کړي، که څه هم دوی په دې اړه تبصره نه ده کړې چې آیا کومه الوتکه لګېدلې که څنګه. د راپورونو له مخې په شمال کې د مرمانسک او په مرکزي سیمه کې د ریازان په هوایي اډو او همدارنګه د سایبریا د ارکوتسک په سیمه کې یوه اډه په نښه شوې چې د اوکراین له پولیس څخه 5200 کیلومتره لري ده. د ارکوتسک والي ایګور کوبزوفا ویلي دا لومړی ځل و چې په سیمه کې د اوکراین درون لیدل شوی. د اوکراین استخباراتي خدماتو هغه عکسونه هم خپاره کړي چې د یو ګودام دننه په لرګینو صندوقونو کې درونونه ښکاروي. د اوکراین د استخباراتو یو چارواکي چې د نوم د نښولو په شرط خبرې کولې وویل درونونه د دوی ادارې روسیې ته وړي دي. د لرګینو صندوقونو دړې له لرې لارې په اتومات ډول خلاصې شوي او بیا درونونه د برید په هدف ترې الوتلې دي. د ادارې ویلي د درون د عملیات چې د غنی جال نومېده د توپولوف 22 او توپولوف 95 جنگي جټ الوتکې او همدارنګه د ابرایوف 50 ای د لومړنی خبرتیا الوتکې ویجاړې کړي. اخو بیا روسیې وړ مشپ په یو روزنیز مرکز په برید سره د اوکراین دوله سرتیری وژلې دي. د اوکراین د پیاده قواو قمندان میخایلو ډراپتی چې له پیژندل شو جنگي قمندانانو دی د دې برید په غبرګون استعفا ورکړي. معلومه نه ده چې ولسمشر زیلنسکی به د هغه استعفا ومني کنه. اوکراین له روسیې سره د استانبول تر خبرو یو ورځ د مخه درون عملیات کړي. تمه ده د دوشنبه پر ورځ د روسیې او اوکراین استازي د ترکیې په استانبول ښار کې د دویم دور خبرو لپاره سره کښېني. لا معلومه نه ده چې روسیا آیا تر دغه وروستیو بریدونو وروسته حاضریږي چې له اوکراین سره خبرو ته کښېني که څنګه. د تېرې میاشتې خبرو لږ محسوس پرمختګ وکړ، خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې سلګونه جنګي بندیان تبادله کړي. د روسیې بریدونه په دې وروستیو کې هم ګړندې شوي او اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې موسکو ممکن د نوي برید لپاره چمتووالی ونیسي. زیلنسکی تیره اونۍ وویل روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې سومي ته نږدې شاوخوا 50,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. اوکراینی چارواکو د سیمې د لسګونو ښارونو د تخلي امر هم کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم ورزو د کډوالو په اړه یو راپور ته. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تیر یو اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تیره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 24 پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1,400 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېواد دونو کې مشت افغان کډوال د غنوننګونو خبره کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هممهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هېواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13 تر 24 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 104,318 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,132 کسان له ایرانه او 43,741 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې د راستنېدونکو 83% له ایرانه په زور ایستل یا ردمړ شوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کومه هڅې وه مرستې چې کوم رادیوګانو کې اعلانونه کېدل هغه کې کېدل، هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپورت هم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است،
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه یو ایستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي، نیول ډیر دی، خلک ډیر ځورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 43,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایم پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلاک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه شوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان د خبره غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیز پیغامو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي او دغه شان یو شمېر رسنیو خپور کړی، د دې سربېره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دغه غږیز پیغام کې چې د نجونو پر زده کړو لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت نه دی معلوم. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په اکسپانه هم د تازه خبری خبری شوی خو په دې موضوعاتو څرګندونی پکې نشته. د خزو د اخونو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وډاروي. په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان هم وایي د الله او انسان ترمنځ لمینې جوړه اړیکه د بندګۍ پر بنسټ ده او غلامي په اسلامي شریعت کې منع شوې ده.
د خود د حقونو یو شمیر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلی دی په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپل شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان تمام آموزه
له بده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي ترڅو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمیر منسوب او غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او یو شمیر رسنیو هم خپرې کړي ویلي چې د دینی عالمانو سره په یو ناسته کې کړي د دې څرګندونو سربیره د نجونو پر زده کړو جامو او ټولنیزو ازادیو هم بحث کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوی چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواکه توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده خودل شوی، پتلون دریشي نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او له علما وغوښتل شوی چې د فکری جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپله اکسپانه د خالد حنفی غږیز پیغامونه اخبار کړی چې نوموړي په کې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوي، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یوه ناسته کې کړي. په همدې حال کې یو شمېر دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای، حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غږ هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غږ سندري ناتونه هم نشي ویلی او ان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څومره طالبانو د حکومت د قانون په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کمښته شکایت لري. دوی وایي په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او دی خلک له پراخو ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستې راپور ورکړی. که څه هم د برېښنا د برخې کارپوهان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بخونکي ګڼي، خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې په ځان بسیا شي، باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادی او لمریزي برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزې سره مخ کړي. د کابل د قلاچي سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لوري هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسېدونکي محیالدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثر مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده، نو در برق ندرسیدلی. تیرو ساحو که پایی تیتی دی لگولی دی ولی برق ندرسیدلی. خلق دیر مشکلات سر مختی، اما پا برق بندی دی خلقو دیر مشکلات حل کیگی.
دا شکایتون پا داس حال کیدی چی دا طالبان دا حکمت ارک پرون شم با دا می یو در شم پا خپل اکسپانا پا یو اعلامی که ویلی چی دا طالبان حکمت دا ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال عبدالغنی برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزي برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 او لمریزي برېښنا پروژه به د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغنی برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللې. ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزي برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانستل کیږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابر ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي، باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 لمریز کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی، او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 260 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو خوست ته. په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو څلور ورځینی پروګرام پیل شوی دی، او د دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. د اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د یو تن ځایي ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ سلګونه بېوزله او غریبو ناروغانو لپاره وړیا څلور ورځنی روغتیایي پروګرام پیل کړ. د برنامې تاویا کوونکو وویل د وړیا درملنې دا نهم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بېوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته وویل
د دې کمپ لپاره ناروغان د خوست د ټولو لرې او نږدې سیمو څخه په مساویانه ډول انتخاب شوي دي. د ای بی ال شفا روغتون په دې کمپ کې شاملو ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د هو او معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابعیا شوي ده. زمونږ دا نهم پړاو وړیا کمپ ته چې په خوا څلور په ولسوالیو کې ترسره شوي او د همدې کمپ په ګډون پنځم دلته په ایوبي الشفا روغتون کې ترسره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي حالت کمزوری دی او په خپلو امکاناتو د خپلو ناروغانو درملنه نشي کولی. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل
دا پسلو که 100% دغه خلق ته مهم دي 100% دغه پسلو که بیا غریبون دي پسلو که دیش نه پرا آ گزارا که خپل مړی په بلی پر کولای شي یا 2 روپے خو دې زره خبر جواز د ژوند ته کړم یم څه خپل ولا که 2 پیندر پیا تر راوي اني نن دغه ته په پرتر کوی خو دا خلک سره وکړو غلو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولی او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل ته ناروغ حاجي نظام الدین وایي
کسان دی چې نن مو کرار کار کړی دی مریضي اصاب لري هغه پیراسو
بلخوا د روغتیا د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي او د لا پرمختګ لپاره هڅې کوي. د روغتیا پال اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل
یو وخت زما یادیږي چې یوې کنولې دپاره به موږ ګاونډۍ هیوادي ته هیوادو ته تللو چې یوه کنوله به م تېروله. اوس د سی ټي سکین، ایم آر آی، انجیوګرافي، انجیوپلاستي چې د دنیا پرمختللي معاینات دي، پرمختللي وسایل دي، په خوست کې موجود دي او لا هم په دې لګیا یو چې نور یې پرمختللي کړو.
یاد دې وي د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله د روان زیږدیز کال د مارچ تر میاشتې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا که چیرې یاد نړیوالې مرستې بیرته به حال نشي له 200 ډیر نورو روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخیږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې په اړو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګ دا خبر په خپل ایکس پاڼه کې د مې د 1 ورځې په مناسبت خبر کړی او د مې 1 په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیوال ورځ وه. د سګریټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان د ناروغي سبب کیږي. که څوک تنباکو استعمالوي او سرطان نشي د نورو څو ناروغیو سبب کیږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. که نه معمولا یا به د سګریټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د حنجرې او دغسې د مرایو معدې له سرطانونو نیولې ته د سږو پر سرطانونو پورې، د پوستکي پر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه امفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا په بابت کې یو شی دی چې ریسک فاکتور وي یا خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت د شکر ناروغی ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته، بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پرېښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د ورسته زیانونو مخ نیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان رسېږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه یې رفع کېږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کاله سګرټ څکولای دی خو اوس یې پریشی دی، د سرطان په ناروغي د داخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس ډیر کمیږي نسبت دې ته چې سګرټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګرټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګرټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګرټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګرټو غوندې. فکر کوي چې دا به مضر نه وي، حال دا چې په قیلون کې هم ډېر